په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو ای وی بل خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم. په پایل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نقدو مرستو او خوراکي موادو رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي، د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خو روسي د اوکران په ختیځ بندري خار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگي سنگر پراخ بریدونه پیل کړی او د اروپایي ټولنې وښتو غړو هوادونو هم لکه څنګه چې مو واوریدل په بروکسل کې پر روسي نور بندیزونه ولګول. د ماریپول له فولادو په فابریکا کې په سلګونو ملکانو د مقاومت وروستي ډلې ایثار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغه سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ او لامل نشوي ورتلای. د غزنی اوسیدونکو د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مه هیروئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې په لندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستي سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستیو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور ته مخه کړو، د غراز و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن د غرازان د خنه خود لچې خبري اعلان او غواخل پر دوی بریډ او زنداني کول به ځان سان سوري ته لا ډیره لار پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډیر شمیر خبري اعلان خپل مسلک پریږدي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبري اعلان ته وویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبري اعلان او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزاد رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېخني سره وایي ډېری خبري اعلان په انفرادي توګه غواخل کیږي، بریټ پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبري اعلانو د ځان سانسوري لامل شوی تر خوې ډېرو خبري اعلانو خپل وطن پرېخه او ځنیو لدې مسلک سره خپله پامانی کړي ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت لخوانه ورسنی هم نه ده بند سوی کله چې د تحولات راغلل جنو رسنیو خپل غبرنی تمیل لا سورک خپل له مشکل سره مخ شو. جنو بیا غ مدیرانو مسولین چې وغوله هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک استل نو د سره رسنی به مدیریت او به ادارې شو تبان غویا متاثر شو او جنو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې څرګنده شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولې ده. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوللي کې په 2021 کال کې 293 خبريالان بنديان چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اگست لپینزلسمی وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېرې خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
زما همکار احمد چبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا ابو میا څخه د مرکې په پایل کې د افغانستان د رسنیو د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مو په
2021 کال کې لښپک سو رسنیو نه دریسو شاوخوا رسنی سقوط شوی دی. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوی دی. یو سل شل مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو او د خبري اعلانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې د یو ساعت نه تر یو کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې یعنی له 2020 نه تر 2021 بیا له 2021 نه تر 2020 پورې چې کمبود لرو هغه په 2020 کې موږ یولس کسه خبريالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 نن پورې موږ څلور کسه خبريالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پیښ شوی ده او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتې حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا درې سوه رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالي امکانات نه لري او دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلی دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپل راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې. پروژې به موجودې وې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسائل و خود دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنۍ او د دې ترڅنګ وړ تجارتونه غټي فابریکې د صحت سکتور دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنیو اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د ریښتیني او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په حیث یې مه منی.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا ابو میاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، افغانستان څلور لښنم د شاتل ویدلی او یو سل شپږ پنځوسم ځای نیولی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
مولا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلی
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي، زراعتي ځمکه تخریب سوی ده، همداسې سل کوره تخریب سوی دي. باغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نو موري ویلی چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو لکورنۍ سره د نقدي او بي ځایسو ویلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړای دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخي امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د مودلونو لمخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو دراوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو لمخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غوړښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې اختر کې هغه سیمه تلاړل چې مخکې د ناامنۍ ولا عمل نه شوی ورتلای. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکو د دې ولایت د خلکو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو وايي په تیرو نږدې 10 کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سرکونو او خارونو کې وو چې هغه هم لویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلود. زبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تلیو د ډیورن پر ذکر خدا ډیر ښکلې او د سیل لپاره زیاده او په دغه تیرو 15 کلونو کې د غسیم نیچوي دانه امن وي دغلته څوک نشوتلې. په ډیر زیات تعداد کې سیلانیان راتل. لنور ولایتونه ال قندار نه له هلمند نه او د کونړ خلکونو به بیخي ډیر هلته تلیو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هر پوسټ کې د خلکو امنیت نیولې او له خلکو سره برخود هم ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ غزې ته لاړو چې هلته خواب هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یو ځای بندر مو او د اختر د شپو ورځې مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تل پاتې یا من او سول راولي چې موږ هم د شاندې نور خل خل زینو تلار شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت داډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
د اختر د ورځو کې عام ولشت مختلفو ولایتو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سینونه کوي او نور کڅوک پاته وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي. اج جته پښپا پورز باندې مزل کولای سي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ غزمه او پیری منظم دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیات سیمې نام نه وي نو ځکه لګنو خلکو خپل کورونه او کلی هم پاتې وو. اوس چې نسبی امنیت شوه نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خلکو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو او ریا او سمې ونړي والا موضوع مسکو پر جاپان بندیزونه لګولې او د اروپای ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسي پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد چې برو او چې پستلو کړي
مننه نورې سب. روسیا وايي د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او د دغه هیواد پر شپېته تنه نورو بندیز لګولې دي چې په دغه کې د کابینې وزیران او د رسنوي غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغه بندیزونو په جواب کې کړي چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بی سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولې دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي. پاغو کسانو کې چې روسیې ته پرتګ بندیز لګیدلې دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوري شیمبون ګروپ پر جګپورو چارواکو هم بندیز لګیدلې دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورسپانه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پل پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بلورته اروپای ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان لمخې اروپای ټولنه غواړي چې دروان میلادي کال تر اخیره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپای ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړي چې روسیې د اوکران په ختیځ کې بریدونه پراخ کړي دي او په بلاروس کې چې د اوکران په جګړه کې د روسیې په لوي کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپای کمیسیون مشه اورزلا وان دیر لاین نن وویل چې د کال تر اخیره به د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته د روسیې پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخکې د چستډیو تر څلور نیمه بجې خپل همکار اجمل انت پروګرام پام وکړي سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوري زلوبو په درجه بندۍ کې لاته مقام څخه لسه مقام تر اخته شوه. د کرکټ نړیوال شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوري زلوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسه مقام ساتلی خو په شلوري زلوبو کې لاته مقام څخه لسه مقام تر غورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې ورستیو کې ډېری نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسترالیا په یو زینه لوبو کې نیوزیلند او په شلاوري زلوبو کې هین لوبډله لمړی مقام لزان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیگ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیگ کې د مرکز څوکۍ پشاد کړمار ساګي اسپل او شیګل لوبډلې د تلولۍ د ګټلو په هدف لوبيږي. دا د سیالیو په لمړۍ ورځ د لوبي وشپې چې د څوکۍ لوبډله د ساګي لوبډلې په وړاندې ولوبي دا چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبي ګټون کې شپه او پشاد لوبډلې هم 2-0 مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوري زلوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوري زو او پنځوسوري زلوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتانی کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکنی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه ښه وکړه. شپږ ویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپ وهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنی او 50 شلوریز لوبې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونې غونډې ځینې تاریخي آثار د کورنۍ جګړو پر مهال لوټل شوی او یا ویجاړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونې سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دې پر بدن خپل شال غوړولې خو سر شایلاس او دواړه په شیلو چې دی ګلګوتی وشتانې ښکار کیږي چې شاته یاړولې دي. دا د هغه 14 متره لوی مجسمې خیالي انزور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره واټن په سردار تپکی پرته و. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو ترڅنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستي یا د عبادت په حالت کې وایو هم دا ډول یو لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خط ځینې شوي وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې شپېتم کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي اثر د ایتالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1315 هجری شمسی کلونو کې پیل کړی وي. نو موړی وای په دغه اثارو کې شاوخوا 300 ټوټې موندل شوی وي چې ډیرای برخې ماتې او ډیرې د غزنی موزیم ته وړل شوی وي خو پاتې نور اثر چې نه انتقالېدل تر ډیرې مودې پورې دلته پاتې وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوای وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی و.
دغه مجسمه او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیرای کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاتې ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیر خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیرای تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاتې دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ترالو د ساحه موږ په واک کې د دې لپاره موږ محافظین لرو هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې ار چاته اطمینان موږ ورکو چې ان شاء الله دلته باندې کیندنې کیږي او نه به قدمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیرای روان دی وایي کده سردار تپی او تپی ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونسی نو کېدای شي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیرای سیمو څخه په تیرو ډیر شو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا شوي قاچاق شوي او یا نړول شوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورسوه خو په افغانستان کې داسې مهال ول مانزل شو چې رسنۍ او خبريالان له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د خزو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ لډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د امریکا متحده ایالاتونو استرالیا، دنمارک، کاناډا، اروپایی ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت په دې ویډیو کې چې شغلی باینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبريالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنۍ د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنۍ پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باینت ویلي، په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی باندې وی د افغانستان نویو واکمنانو لستختیو ډاک لار شودونه وزه کړی چې اطلاعاتو ته لاسرسی لستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي، هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرشکل له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي، دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي، دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي، له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړی، په افغانستان کې 231 بیلابیلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کار کوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دشکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واستوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي موږ ته نه درکو سي. د موسسه کارت ورکوي، پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي، د دشکری په لمبر ورکوي، ګوته دی لګي په دارا کوي ورکوي. حتی داخل ګوته نه د ورکوي، سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لنج نه راولي. ها خپل کسان دي تر فشار را لنج راولي چې دوی د مؤسسه خوړي دي د پیسې خوړي دي. نو دا خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان ته راګرځي، خپل ځان چې وړي
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید مسلکي بسونه مسلکي خلکو ته ورکړي. پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوښ دا د زراعت پوهنتونه پایرهګي زراعت سے ماسټري ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي، مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغړي. اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد ککړ د زمينه مسایده د کچيري وست دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي. په فساد زمينه کار چاته مسایده سکوي دا په حاکم رژیم په سیاړه لري. بل د مشران څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راو غوښتل سي او دای پر ځای سي ځکه پر دې مساریب سي وي. او بل د انجنیر مکاتیو پاړه او تشپړم ټولګي چې لکړی هغه د پارچې کم یونیفورم ټاکلې خو هغه د یونیفورم کې راځي هغه د پارچې کم سیستم ټاکلې خو هغه د و ماتم نه دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلې کم اصول کم قوانين ټاکلې خو هغه تم دا و ټاکه د مکتبله ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې و دا دی وحادي.
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې دي. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی دي مهم خبرونو لنډیز ده. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځان او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښت زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مئی په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی، افغانستان څلور دېرش نمرې شاته لوېدلې او یو سل شپږ پنځوسم ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوی چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپای ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوما او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي وو چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اله د چ د اختر ورځې مو تر دې دم په خیر رسولي وي. نن د می میاشت درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېری متاثر شوې دي. ډېری وټړل شپې محدودیتونه پرې ولګول شول. خبريالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یو سروې چې د بي سرحده خبريالانو د ټولنې لوري شوی ویل کېږي چې د طالبانو په حکومت کې تر اوسه 290 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوي خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحه تنګ شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل او د طالبانو په حکومت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او لکوم ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې تیرو شلو کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو لالارې نور ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته
رامنځته شوی دی، د دې تاثیر به څه وي؟ په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې. ظاهر څراغ، ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یوځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه.